ساروان برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید، میکروفون در خدمت شماست.
سلامت باشی سرور صاحب. درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. لاس بجید د لاس بجو په دې خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو. په راپورونو کې د بغلان د وروستۍ جګړې او د سولې د شورا د څرګندونو په باب چې هیله لري نن به له حزب اسلامي سره د سولې موافقه نهایي شي. نور راپورونه هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او قوت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. د بغلان ولایت امنیت چارواکي وایي چې تیر شپه دغه ولایت په چشمه شیر او باغ شمال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت دیارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، او په بنګلادیش کې په تیرو دوه ورځو کې تالندې څه د پاسه 50 کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه تفاهم لیک کې هیڅ ډول خصوصي غوښتنې نه دي مطرح شوي.
موږ امیدوار یو چې نن ورځ د دغه موافقت نامې شکل نهایی شي، د دې کې ټول هغه څه چې ځای شوي دي هغه خصوصي غوښتنې نه دي، بلکې دا څه څه دي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار صاحب د بیا وطن ته د راتلو او د هغه تر څنګه هغه زرګونه مهاجرین چې تر اوسه نه دي واپس شوي او غواړي چې واپس شي هغوی لپاره لاره خلاصه شي، د تور لیست نه یو شمېر خلکو نومونه وویستل شي او د ځینې سیاسي بندیانو سرنوشت هم مشخص شي.
تر دې د مخه د افغانستان حکومت سره د اسلامي د مرکچی پلاوی مشر امین کریم او د سولې د شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم هم اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی به نن یک شنبه د دواړو خواوو د موافقې وروستۍ بڼه تصویب او لاسلیک کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي چې دا جوړجاړی د ولسمشر غنی لپاره چې هڅه کوي د وسلوال طالبانو له ډلو سره هم روغه جوړه وکړي زیات اهمیت لري. په همدې حال کې ویل کېږي چې ممکن حکمتیار په خپله ژر کابل تراشی. افغان حکومت هیله مند دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له پیکینګ څخه په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر همدې او نورو مهمو مسایلو د خبرو لپاره نن چین ته رسیږي. چین د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د همغږۍ د څلور اړخیزې کمیټې غړی هم دی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به له چین څخه په دې دوه ورځني سفر کې د دې هیواد ولسمشر او صدراعظم سره د اقتصادي مسلو دوړخیز وړیکو او پسیمه کې دروان وضعیت پاړه خبري وکړي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د دغه ولایت په چشمه شیر او باغ شمال ولسوالۍ کې بل او باغ شمال سیمو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت دیارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ د رسنیو دفتر یو غړي احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته ویلي چې اوس مهال د کابل مزار شریف لار هم د ترافیک پر مخ پرانیستي او خلک کولای شي چې په آرامه فضا کې تګ راتګ وکړي. وسلوال مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې په خوا یې د یادو سیمو د نیولو خبره کړې وه. او نن په کابل کې په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې دا شان بدلی کی. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پیټ پوله، یو یورو 20 افغانۍ او 10 پوله، یو سترلنګ پاوند 9 افغانۍ او 50 پوله، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 55 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومنه 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلداري 648 افغانۍ. او دا هم یو څو بهرنی خبرونه. په بنگلاديش کې په تیرو دوه ورځو کې تالندې سره پاسه 50 کسان وژل دي. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې وژل شوي کسان زیاتره کروندګر دي چې په خپلو فصلونو او پټیو کې د کار پر مهال پرې تندر لویدلی دی. په دې طبي پیښو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. د بنګلادیش د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر محمد ریاض احمدي ویلي دوی د تلندې په نتیجه کې بې ساري مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د تودوخې د درجې لوړوالی او د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د داشان طبي پیښو لامل کېدای شي. د روسیې د داغستان جمهوریت پولیس وایي تیر ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو یاغانو ترمنځ جګړه کې دوه افسران او څلور وسلوال وشل شوي دي. د پولیسو یو ویاند ویل دا جګړه هغه مهال وشوه چې امنیتي ځواکونو په یوې ودانۍ کې د وسلوالو لټه کوله. د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش ویلي چې جګړه د دې ډلې وسلوالو کړې ده. داغستان له کلونو راهیسې د سختدریزو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو شاهد دی. او رسته خبر ده چې متحده ایالاتو پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایی اقلیت زندانی مشران خوشی کړي. د ایران حکومت لا تو کلون رئیس د بهایی اقلیت و مشران د جاسوسۍ او د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په تور زندانی کړي دي. د ایران قضا په لومړي سر کې دا کسان په شل کال بند محکوم کړي وو، خو وروسته بیا د هغوی د بند موده لسو کلونو ته راکته کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون د بهایی اقلیت د مشرانو د زندانی کېدو د ومه کلیز په مناسبت سبت ویل چې لنړیوال ټولنې سره یو ځای د بهایی اقلیت د مشرانو د بند دوام غندي او ایران غواړي چې دا کسان سمدستي خوشی کړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو دا خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. په بغلان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. د سولې شورا وایي تمل لري چې نن له اسلامي حزب سره د سولې موافقه نهایي شي.
جمهور رئیس سفر درلودله او په نظر کې وه چې شنبه واپسې وکړي او په یکشنبه باندې دا موافقه لیک ته نهایي شکل ورکړي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت نوښتګر ځوانان هڅوي.
مورت سیستم د سجود کړه چې کله هم یو شاګرد مکتب ته راځي هغه دو باید بایومټریک غوته ولګي.
په فراق کې تیر شپه کالنی مشاعره وشوه.
انا بغل کرنګنی راوړی، انا بغل کرنګنی راوړی، ستاسو څنګه ډیر خوشبو یې راوړی.
د انارګل د مشاعره په اړه د راپور ترڅنګ په یو بل راپور کې د پاکستان سره د امریکا او افغانستان د خرابیدونکو اړیکو په اړه راپور لرو. د غراس 19 پروګرام ژوند پښی بو کې هم په همدې خبرونه کې باندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو په منځني چپه دولش پښنوي وړاندې کیږي. په همدې چپه د ماشام لوو بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. په بغلان ولایت کې او په تیرابیا مرکز د دغه ولایت مرکز پلوخمری ته نشي د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې زیاتې شوې دي. په همدې حال کې د بغلان امنیتي چارواکي ردوی چې ګواکي طالبانو پلوخمری ته نشي د چشمه شیر سیمنی ولید. په بغلان کې تازه تاریخواله او د جګړو شدت د دې ولایت زرګونه کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ کړی دي. په دې اړه نور تفصيل رضوان مراد وړاندې کوي.
د بغلان د امنیت قومندان دا راپورونه ردوی چې ګواکي پلوخمری خارته نشي د چشمه شیر سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده. جنرال ایواز محمد نظری تیر شپه ازادي راډیو ته ویل امنیتی ځواکونه پر دې سیمه پوره کنټرول لري.
ششمه شیر به د سینایروی دولتي به د قهرمانای زګیدایږي.
ششمه شیر د دولتي ځواکونو په لاس کې ده، د هغو اتلانو په لاس کې ده چې خپل سینې سپر کړی دي او خپل مزکنی بشپړتیا او خپل هیواد څخه دفاع کوي.
تر دې مخکې د بغلان دولتي شورا یو غړي فیروز الدین ایماق ازادي راډیو ته ویل چې په لخمري تنزدې د چشمه شیر سیمه د طالبانو لاسته پریوته ده. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو هم پر خپل وپاڼه ادعا کړې ده چې د چشمه شیر سیمه او ورسره بازارې نیولې دي. د بغلان د امنیت قومندان د چشمه شیر د سقوط خبره ردوي، خو دا مانی چې د بغلان په مختلفو برخو کې دا مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د راپورونو له مخې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په شدت سره د سیمې خلکو له افغان سرتیرو خپل ملاتړ خودلې او ځینې ولسی پاسون کونکي هم د جګړو سیمو ته تللی دي. لمیاشت راهیسی د بغلان یو شمیر سیمې په ځانګړي ډول ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وي. په بغلان ولایت کې د وروستیو جګړو او تاوتریخوالي له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه او له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په وروستیو کې له پاکستان سره د امریکا او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خراب شوې دي. کابل او واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې په خپل خاوره کې د افغان طالبانو په چیرې بیا د حقانی شبکې خلاف اقدامات وکړي، خو پاکستان وایي دوی په دې لړ کې ډیر څه کولای نشي. د درې وړو هیوادونو خرابې اړیکې به په سیمه کې پر امنیت او افغان طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په هلو ځلو څومره اغیز وکړي. بشیر گواش د دې موضوع تفصیل اوروي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت وایان جان کربی واشنگټن کې خبر اعلان تول چې د پاکستان سره هی اړیکې غواړي. د نوموړي په خبره د امریکې او پاکستان اړیکې ځکه کله کله خراب شي چې واشنگټن له اسلام آباد د ترهګرې سره په مبارزه کې لا نور ډیر کار غواړي. نوموړي دا خبرې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د خبرو په خبرګون کې کړې. سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ سینټ ته ویلي وو چې پاکستان لپاره د اتو اف 14 جنگي الوتکو د پیسو نه ورکولو له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوې دي. د جارج ټاون پوهنتون استاد کریستین فیر وای پاکستان د حقانی ډلې او نورو هغو طالبانو خلاف ګامونه نه اخلي چې افغانستان کې بریدونه کوي، نو ځکه باید ورسره هیڅ قسمه مرسته ونه شي.
پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یو مهم ستراتیژیکي اساس دی. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
یاد دی وی چې د وروستیو کې د امریکای کانګرس خپل حکومت د پاکستان لپاره د اف 14 الوتکو له اخیستو منه کړ. کانګرس وایي چې پاکستان د حقانی او نورو وسلوالو ډلو مرسته کوي، نو ځکه باید د مرستې په ځای د پرلا نور فشار واچول شي. اسلام آباد دا تور نه ردی. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي پاکستان باید نور د خپلو ګټو لپاره د لاس پوڅو ډلو استعمال پرېږدي.
چې کله امریکا فشار واچي نو لوګو ته کې جنگ کې کمی راشي او بیا دوباره تور شي، چې بیا دوباره تور شي بیا امریکا هغه څنګه فشار واچي. بل د امریکا کانګرس چې کم دی هغه شدید د پاکستان خلاف دی. او کو تاسو کتل چې د F-16 چې کم دی هغه منه کړې خو نه دي، خو چې کمی پیسې هغه د لپاره مقرر شو وي $1,000,000 هغه امریکا ودرولې، کانګرس ودرولې.
په همدې حال کې سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ نه کوي او د حقانی سره د دوی د اړیکو په اړه کوم کرا ثبوتونه نه دی وړاندې شوي. خو څه موده وړاندې نوموړي په امریکا کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې پاکستان ځکه پر افغان طالبانو کنټرول لري چې هغوی هلته اوسي او درملنه یې هلته کیږي. کابل کې د امنیتي چارو څېړونکي حکمت اعظمي وایي د پاکستان، افغانستان او امریکا خرابو اړیکو ته په کتو سره د طالبانو سره په خبرو سیاسي روغه جوړه نشي راتللې.
که چیرې پاکستان دا وایي چې زه رول نه پر لرم، نو د سرتاج عزیز اخیرنی خبرې د دې سلف کنټراډکټر دی چې موږ د پاکستان کې اوسېږي او موږ اصول تر وصلای شو. دا خپل کنټراډکټ، دا خپل زده نقیص خبرې دي د سرتاج عزیز. ما په فکر باندې دا په اخیر دا ورځ په اخیر کې د ورځ په اخیر کې دې تلار چې بیا افغان فقط نظامی اپشن څخه کار واخلي او طالبانو پر وړاندې باندې، نو زه فکر کوم بل لار حل نشته.
یاد دی وی چې 13 مېش کابل کې د طالبانو ځانمرګي برید کې 4 شپته کسان وژل شول، چې تر هغه وروسته افغان ولسمشر ویل دوی با 16 نه کوونکو طالبانو ته سخت جواب ورکړي. تر دغه وروسته په ترهګری تورن شپک طالبان هم پانسی شول.
آزادي رادیو
د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکه چی پلاوی مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال عطا رحمان سلیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته پرون وویل چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا یعنی نن ورځ د دوړو خواو د موافقې ورستی بڼه تصویب او لاسلیک کړي. په دې موضوع مې په تیر خبرونه کې د سولې د شورا له یو مشر او غړي قاضي محمد امین وقات سره مرکه وکړه او له هغه څخه مې لومړی وپوښتل چې دوی څه فکر کوي چې نن به دا موافقه نهایی او لاسلیک شي.
د موافقه باندې ډېر کار وشو، حکومت هم په دې کې جدیت او اخلاص درلودلو، د حزب اسلامي نمایندګانو هم او سولې عالي شورا هم په کې کردار ادا کړی دی. جمهور رئیس سفر درلودلو او په نظر کې وه چې شنبې واپسې وکړي او په یکشنبه باندې دا موافقه لیک ته نهایي شکل ورکړي او که د دواړو خواوو لخوا نه دستخط شي نو په دې به عمل درآمد پیل شي. موږ امیدوار یو چې نن ورځ د دغه موافقتنامې شکل نهایي شي. د دې کې ټول هغه څه چې ځای شوي دي هغه خصوصي غوښتنې نه دي، بلکې دغه څه څه دي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار صاحب د وطن ته د راتلو او د هغه تر څنګه هغه زرګونه مهاجرین چې تر اوسه نه دي واپس شوي او غواړي چې واپس شي هغوی لپاره لاره خلاصه شي، د ټول لیست نه یو شمېر خلکو نومونه وویستل شي او ځینې سیاسي بندیانو سرنوشت هم مشخص شي. نو دارنګه په دې کې کوم مدیریت او وزارت او سفارت غوښتنه نشته ده. دا موافقه ډېر ډېر ساده ده او په دې باندې عمل درآمد د حکومت لپاره ډېر اسانه ده. موږ امیدوار یو چې نن دا مسله نهایي شي.
قاضي صاحب، وقت آیا یو دوه درې مادې چې ویل کېدې یو څه جنجالي وي او دا موافقه هم دغه درو مادو ته فکر کوم چې ځنډېدلې وه هغه عمل شوي دي؟ من جمله له تور لیست د حکمتیار او د حزب اسلامي د یو شمېر غړو ایستل
هغه د تخنیکي کارکنان په شمول د نمایندګانو د حکمتیار صاحب د شورای امنیت غړي د سولې د شورا عمر ظرف شوي وو. هغه کې ضروري اصلاحات راغلي دي او متن داسې ترتیب شوی دی چې د هغې لپاره په ملي او بین المللي مسایلو کې کوم مشکل نه پیدا کوي او ټول هغه مسایل چې باید په افغانستان او مختلفو کې لکه حقوق بشر دي او ځینې نور قوانین دي ملي او بین المللي هغه مراعات شي هغه په دې کې ضروري شوي دي او دغه ستونزه حل شوی ده.
یعنی تاسو په ډاډ ویلی شئ چې د دواړو خواوو ترمنځ په دې موافقه کې چې 15 مادي لري په هیڅ مورد کې نور اختلاف پاتې نه دی؟
هغه وروستی نظر چې د ولسمشر د نظر نه تیره شي نو هغه څه دي که ولسمشر په دې کې ګڼې کلمات وي یا حروف وي یا داسې مسله وي چې په هغې کې تبدیل او تبدیل نه شي نو دا وروستۍ مسله ده، ځکه صلاحیت وروستنی صلاحیت د ولسمشر سره دی. نو د ولسمشر د نظر نه چې تیرېږي دا وروستنی شکل پیدا کوي. مرکزي تخنیکي هیئت چې کوم کار هم کړی دی هماغه کار یې کړی دی چې د ولسمشر نظریات او سفارشونه یې په نظر کې نیولي دي. حکمتیار صاحب نظریات او سفارشونه او د دغه ملي او بین المللي قوانین چې په افغانستان کې باید مراعات شي دا ټول په نظر کې نیول شوي دي. نو موږ امیدوار یو چې دغه نهایي شکل غوره کړي او ولسمشر مخکې له دنه چې بل سفر پیل کړي دغه موافقت لیک لاسلیک کړي.
قاضي محمد امین وقادو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده. اوس په هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل په نننیو ورځپاڼو کې څه خبره شوې دي؟
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د وروستیو خبرو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. کابل پوسټ ورځپاڼې د سولې عالي شورا په حواله لیکلي نن به له حزب اسلامي سره د سولې خبرې وروستۍ شي. وړاندې په مطلب کې راغلي له حزب اسلامي سره د سولې خبرو بریالي کېدل به د سولې په برخه کې شته اندېښنې له منځه یوسي او د سولې لپاره به نوي څرکونه راپیدا شي. ویسا ورځپاڼې د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې د رولا غنی خبرې راخستې چې ویلي دي حکمتیار او نور جهادي مشران په افغانستان کې واځي د ژوند کولو حق لري. هم دی ورسپانه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړی چې آیا جهادي زعامت یوازې د ژوند حق لري؟ د سر مقاله لیکوال خپل پوښتنه ته په جواب کې لیکلي، ولستا درو لاغنی پریکړه ځکه د منلو وړ نه دی چې نه په ارزښتونو کې لدی ول سره شریک ده او نه هم په برخلیک کې. سرنوشت ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، افغانستان د پنځم څلور اړخیزه غونډه تحریم کړي. وړاندې په مطلب کې یادونه شوې که افغان حکومت په دې غونډه کې بیا هم ګډون وکړ، د لیکوال په باور دا به په بهرني سیاست کې د دغه حکومت د بې ثباتۍ په معنا وي. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې د لیکوال پان په غونډه کې ګډون کول د همغې پخوانۍ کیسې تکرار ده چې پایلې د نامنۍ او افغان وژنې دوام ده. د هیواد د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان ده: افغان حکومت نور باید د پردیو د دوه مخو او کاذبو پالیسیو ښکار نسی. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي، پاکستان غواړي چې په افغانستان کې ځینې مغرضې کورنۍ کړي په کابل کې له افغان حکومت سره د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې خبرې له خنډ سره مخ کړي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس د ولسمشر د مرستیال بیان سي ظفر هاشمي له قوله لیکلي، د سولې پروسه ډېر پیچلی بهیر دی او اوس د دې وخت را رسیدلی. هغه کسان چې سولې ته نه حاضرېږي پر وړاندې باید مبارزه وسي. د اصلاح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، د هغو کسانو په وړاندې باید جدي مبارزه وشي چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري او د یو مشروع اسلامي حکومت پر ضد جنګیږي.
د کابل ورسپانو ته کتنه و تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني چپه 12 شپږ نیوي وړاندې کیږي. هم درس په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 چپه د ازادي رادیو خبرونه صافیا او وازی اورید شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دغه هیواد حکومت د اداري فساد د دوسیو د څېړلو لپاره جدي اراده لري. د افغان ولسمشر وایاند د اداري فساد په وړاندې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو په شمنو ټینګار وکاو او ویل چې په ځینو حالاتو کې د یو شمېر دوسیو څېړل د پیچلو حقوقي اړخونو له کبله وخت ته اړتیا لري. په دې اړه اجمل تورمن راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دغه هیواد ولسمشر د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدو را په دیخوا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ریښتینی عمل کړی دی. د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د فساد کوونکو د سزا ورکونې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی.
په افغانستان کې د نننه د اداري فساد د لویو دوسیو څېړل لکه څنګه چې ولسمشر ژمنه کړې وه همغسې دوام لري، خو ځینې دوسیې پیچلي حقوقي اړخونه لري چې وخت ورته پکار دی. په دې برخه کې که هغه وړې دوسیې دي او که لویې، سیاسي لیوالتیا، د دولت ژمنتیا او د ولسمشر تعهد موجود دی او دا ژمنې به عملي کیږي.
دغه څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې افغان ولسمشر په لندن کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیواله ناسته کې ژمنه وکړه چې هیواد ته په ستنېدنې سره به بیا ځلي د اداري فساد د دوسیو د څېړلو او د غشان د بډې اخیستنې یا رشوت د مخنیوي په برخه کې اقدام کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې د مخه د برېټانیا صدراعظم ډیوید کامرون د یاد هیواد له ملکې سره په غیر رسمي خبرو کې ویلي ول چې د افغانستان او نایجیریا په ګډون د فاسدو هیوادونو مشران به د پنځشنبې په ورځ په لندن کې د فساد په وړاندې د مبارزې په ناسته کې ګډون وکړي. تر دې د مخه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر هم په دغه هیواد کې د اداري فساد شتون د اندېښنې وړ او د نړیوالې ټولنې د مرستو په وړاندې ګواښ ګڼلی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت د حکومت له پیل نه د پخواني حکومت د چارواکو د اختلاس او له وظیفوي امکاناتو نه د ناسمې ګټې اخیستنې دوسیې د څارنوالۍ لخوا محکمې ته لیږل شوي، خو برخلیک یې معلوم نه دی. د دې ټولو سره سره د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه روغې رهبرۍ او یووالي ته اړتیا لري. له دغو کارپوهانو څخه ودیر صافي د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل:
نو د دې لپاره باید چې مقرریګان او اصلاحات د نظام د حکومتي او دولتي او دستګاه ټوله دستګاه په اساس ضوابطو وشي او د روابطو تاثیرات نور باید کم کړي ترڅو وکولی شو فساد کم کو کور کول نو شو ا د عقل ته ورسو په افغانستان.
خغلی صافی وای چې پر هغه کسانو کوم چې په اداري فساد کا کړ دي د قانون نه پلي کېدل د دې لامل ګرځیدل چې دغه پدیده نور هم پراخه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړو هم ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د فساد لمنځه وړلو په هدف عام خلک هم باید د حکومت ترخوا ودرېږي او اجازه ورنکړي چې دغه کلتور تر ډېر زیات د دغه هیواد د بدنامۍ لامل شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت غواړي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د شرکتونو نوښتګر ځوانان وهڅوي. دغه وزارت پرون شنبه په دې برخه کې 12 هغو شرکتونو ته بری لیکونه ورکړل چې خپل نوښتګر پروګرامونه له مخابراتو وزارت سره همغږي کړي وو. یوسف خان زادران په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی وایي د ټکنالوژي او آنلاین سوداګرۍ لپاره کیدای شي سیمه ایز بازارونه تاود شي. ښاغلی وحیدی د شنبه پرز په یواد کې د معلوماتي ټکنالوژي د ودې په هدف د ابتکار له پروګرام څخه د 1200 شرکتونو فارغ شوی مسولین وستایل او بری لیکونه یې ورکړل. نوموړی وایي د ټکنالوژي په برخه کې د ځوانانو هڅې او نوښتونه افغانستان ته ښه نوم ورکولی شي. هغه وایي چې په یواد کې د ټکنالوژي په مرسته شرکتونو کارونه او نوښتونه له دې سره مرسته کوي چې حکومتولي الکترونیکی او ډیجیټلی شي.
ابتکار باید به یک برنامه سرتاسری
نو وخت باید په یو سراسري پروګرام چې ټول خلک او ټول افغانستان په ورکی ولري بدل شي ترڅو د لارې وکولای شو سیمیز بازارونه هم په تحرک راولو.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي کڅ موس مهال ممکن دا کار لوړ جوړ ولري خو افغانستان ته د با کیفیت انټرنیټ راوستلو سره حالات بدلیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ټکنالوژي یو شمیر کارونکي ځوانان شکایت کوي چې موجوده انټرنیټ کمزور دی، برېښنا کافي نه ده او د ټکنالوژي په برخه کې د زیات مطالعه امکانات هم محدود دي. د ټکنالوژي په برخه کې د نوښت پروګرام د 2 کلونو رئیس د مخابراتو وزارت لخوا په افغانستان کې پیل شوی چې تر اوسه یې 40 شرکتونه فعالیت ته هڅولې دي. الکترونیکي او آنلاین د شرکتونو کې څام فعالیت ته خوشاله ورته د نوښت پسترګه ګوري خو وایي چې لا هم ډیر خلک د داسې خدماتو سره نه دی آشنا. په خونځیو کې د بایومیټریک سیستم د رامنځته کولو د یو شرکت مشر احمد شهی په دې اړه چې نوښت یې څه ګټه لري ازادي راډیو ته وویل.
مو ورته سیستم د سره جوړ کړی چې کله هم یو شاګرد مکتب ترازی هغه دو باید بایومیټریک ګوته ولګي. کله چې ګوته ولګول شي د هغه دو والدین ته میسج چې تاسو زوی مکتب ته راغی ټیم مشخصي. کله شاګرد مکتب ته رانی شي بیا والدین ته د صورت کې میسج چې زوی نن مکتب ته نه راغلی ته اړه کې کولای شي کوم شاګردان چې تنبلی کوي مکتب نه پټيږي د دې جلوګیری وشي.
ننګیالی استومان بیا وایي چې د پروژې له لارې هڅه کوي د هیواد خیاطان سره وصل کړي.
موږ یو مینجمنت سیستم د خیاطانو لپاره جوړ کړی چې دا کولای شي د خیاطانو ورځنی فعالیتونه د ډېر ځان لپاره وساتي او دوی کولای شي چې د مشتریانو د خپل فرمایشات آنلاین توګه واخلي ډېر په اسانه توګه باندې او دوی ځکه د معلومات دوی دل دپات په کتابچو کې رسولای اوس دوی باید په سیستم کې ورسېږي.
په افغانستان کې د ټیکنیشن په نوم د معلوماتي ټیکنالوژي مشر عمر منصور انصاری وایي په هیواد کې د ټیکنالوژي سره آشنا ډیر ځوانان دوور ته چارو لیوالتیا لري خو ورته زمينه نه دي برابرې. ښاغلی انصاری وایي دوی د مشورو لارو هڅه کوي هغه ته د فعالیت جرأت ورکړي ترڅو په هیواد کې نوې مشغولتیاوې رواج شي.
په فراه کې تیره شپه د اناب ګل کالنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. په مشاعره کې کابو زر تنو فرحي اوسیدونکو برخه اخیستې وه او د شاعرانو شعرونه یې بدرګه کول. له فراه څخه د افسانې رادیو خبریال احمد شاه فطرت پرې راپور لري.
د شورا ولولو څخه په ډکو شیبو کې تیر شپه د انابګل کلنی او دودیز مشاعره په فراه ولایت کې ولمانځل شوه. په دغه مشاعره کې د فراه ولایت شپېتتون شاعرانو او ادیبانو خپل شعرونه ولوستل چې د مینوال د تودر کلی سره مخامخ شوه. د شاعرانو په شعرونو کې د وطن مینه او د اوسني حالت انځورونه رانغښتي وه. محمد جان افغان دوست په خپل شعر کې لومړی د انابګل مشاعري ستاینه وکړه.
انابګل کرنګینی راوړې، انابګل کرنګینی راوړې، ستا څنګه ډېر خوشبو یې راوړې. گل کا ہر سونا تک دیرش کلی دی تا دا سنبل سر سیالی را وڑی مننا. گل کا ہر سونا تک دیرش کلی دی تا دا سنبل سر سیالی را وڑی. سنگاروی گل کشا دی دا دنیا تا پرا جان تا نیک نامی را وڑی.
عبدالرحیم غیاسی بیا غ شاعر چې په خپل شعر کې په وطن کې روان وازه غندلی و او همدا شان نور د ظلم ټغر ټولول و غشتل.
قلم پات د یتیم په تقدیر خندا ولیکه، د هر ظالم پر تندی د مرگ سزا ولیکه.
عبدالمنان چې دی بیا هغه فرعي شاعر و چې په دغه ولایت کې د بیا رغونې څخه سر ټکوي. هغه د ولسمشر څخه یوه غوښتنه د شعر په ژبه مطرح کړه.
مشره پر مړ دې زړه خوږیږي کیا، د فرا بند را ته پخیږي کیا، وعده دې راکړي به حساب مشره، وعده دې راکړي به حساب مشره، په خپل قولونو اوس درېږي کیا، شهیدای خپل د ملت دردونه وایم، ژغ مو تر تا پورې رسېږي کیا. مننه.
صابر شاه بیا هغه شاعر و چې په هیواد کې پر روان حالت او ناخوالو نظر اچولی و. ده د جګړې د ټولو ښکېلې خواوو څخه وغوښتل چې نور دې دغه جګړه بنده کړي.
لا تر څو به دلته جنګ وي، لا تر څو به دلته جنګ وي، لا تر څو به موږ کړیږو، لا تر کمه به جنګیږو، ولې ولې نه پوهیږو، نه دا جنګ دې زموږ د کلي، نه موږ څوک د جنګه ستړي، د یو ورور لاس کې وسله ده، دا بل ورور په کاڼو ولي.
حمید نیکزیاد بیا هغه شاعر و چې په خپل شعر کې د نورو مسایلو تر څنګ د هیواد پارلمان څخه هم سر چکوي او د پارلمان د وکیلانو څخه یې ګیله وکړه.
بعضې وطن غم کې غمونه وخوري، بعضې بې ځایه ډالرونه وخوري، د پارلمان حالات چې زه وینم پر سر دوی هره ورځ بوټونه وخوري. څوک کمیسون څوک پارلمان کې اوسي، وطن روشان و پاکستان کې اوسي، د ګران وطن په خرڅېدو لګیا دی، یا په فارس یا په آلمان کې اوسي.
د نابګل مشاعرې په وروستۍ برخه کې هغه سوغاتونه او ډالۍ هم پر شاعرانو وویشل شوې چې ترتیب شوې وې. دا لسم پرله پسې کال دی چې د نابګل کلنۍ مشاعره په فراه ولایت کې د شاعرانو لخوا لمانځل کیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسېدلی یو. لستمې بجې دي. اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. د سولې علي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تفاهم لیک کې هیڅ ډول خصوصي غوښتنې نه دي مطرح شوي. افغان حکومت هیله من دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د بغلان ولایت امنیت چارواکي وایي چې تیر شپه د دغه ولایت په چشمه شیر او باغ شمال سیمو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت ډیر لس وسوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په بنگلاديش کې په تیر دوه ورځو کې تالندې څخه د پاسه 50 کسان وژل دي. متحده ایالاتو پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایی اقلیت زندانی مشران خوشی کړي. سوری فعالان وایي د اسلامي دولت د سختریزې ډلې وسطوالو د دیرالزور په ختیځ ښار کې روغتون د لنډې مودې لپاره ونیوه. او اوکراینی سندرغاړي جماله د ایروویژن سندرو سیالي وګټله.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې د ژوند رنگونه او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم لرو او د ایروویژن د سندرو د سیالې په باب هم یو راپور لرو. خو تر هر څه وړاندې به سالم محمد سالی درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
له هند خبرېدونکو ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل پرونې غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. په پام کې د افغانستان له یوې وسلوالې ډلې سره د سولې تړون لاسلیک سي. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس په حواله لیکلي چې د افغانستان حکومت تمه لري چې د حزب اسلامي سختریزې ډلې سره د سولې موافقه په څو ورځو کې نهایي کړي. په مطلب کې د دې ډلې د استازو او یو چارواکي په حواله لیکل سوي چې دا په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسیدو په لار کې یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي. د هندوستان ټایمز په مطلب کې ولولو چې د سولې علي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم ویلي د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې حزب اسلامي سره شای دغه موافقه تر دوه کلنو مذاکرو وروسته د یکشمې په ورځ یعنی نن نهایي سي. ورځپاڼې د حزب اسلامي د یو مهم استازي امین کریم وینا هم راخیستې چې ویلي دي په پام کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د دې موافقې نهایي بڼه نن یکشنبه تایید کړي. پلیکنی کلولو دغه سی موافقه به ولسمشر محمد اشرف غنی ته یو بریاوی چې هڅه کوي له وسلوالو طالبانو سره د پاکستان د حکومت له طریقه د سولې خبرې پیل کړي. خو دا هڅه ناکام شوی دی. ګمان کیږي د پاکستان حکومت د طالبانو د ډلې ملاتړ کوي. د هندستان ټایمز په مطلب کې دا ونه سوي چې حزب اسلامي ډله په ورستیو کلونو کې یو خفیا یا پټ قوت وو خو اوس یې له افغانستان سره اړیکې یعنی له افغان حکومت سره سیاسي موافقه شایي له طالبانو سره په راتلونکي کې ورته موافقې ته زمینه برابره کړي. دغه موافقه له هغې ډلې چې پخلاینې ته غاړه ږدي غواړي چې د کابل په وړاندې خپله جګړه ودروي، د افغانستان اساسي قانون ومني، له نورو ټولو دولت ضد وسلولو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. حزب اسلامي ډله چې ګلبدین حکمتیار مشري کوي له 1992 څخه تر 1996 میلادي کال پورې د کابل په کورنۍ جګړه کې ښکېله وه. په هغه جګړه کې په زرګونو کسان ووژل شول. ګارډین ورځپاڼې هم له حزب اسلامي سره د دې موافقې په باب لیکنه خپره کړې او ورځپاڼه وایي د هغې موافقې مسوده یې کتلې ده. د ګارډین په حواله د موافقې په مسوده کې یادونه شوې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت به د ګلبدین حکمتیار تیر جرمونه وبخښي، د او د ده د ګوند ځینو نورو غړو ته به په افغانستان کې دننه خوندي ځای برابروي. وړاندیز شوی چې د ده استوګنځي ساتونکو او وسایطو ته به شایي د کاله $4 million ځانګړي سي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په خپله پرونی غڼې کې په هلمند ولایت کې د پرونی ځانوژن کې برید په اړه لیکنه خپره کړې چې د پولیسو په یو روزنیز مرکز کې سوی او لږ تر لږه دوه کسان یې وژلي دي. پیښه په نادالي ولسوالۍ کې یوه ښوونځي ته نږدې سوې ده. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي تېره اونۍ هم وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د پولیسو پر پوستو یو لړ نور بریدونه کړي دي. ورځپاڼې هلمند ولایت په تیرو 1500 کلونو کې د سختو جګړو ډیکر بللی دی. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي تیره میاشت وروسته له هغې په هلمند کې نسبي کراري ټینګه سوه چې زیات سختریز جنګیالي د جنگ له لومړۍ کرښې ووتل او د تریاکو نیش وهلو ته یې مخه کړه. ورځپاڼې لیکلي چې تریاک د وسلولو طالبانو د عایداتو عمده برخه جوړوي. د سټارز اینڈ سټرایپس په مطلب کې راغلي په وروستیو اونیو کې امریکایي او افغان چارواکو ویلي دوی اټکل کوي چې په هلمند ولایت کې د تریاکو د حاصلاتو تر ټولېدو وروسته شایي بیا نا امنی زیاته سي.
تاسې زموږ اخلاص او رادیو اوري. اوس به هم ستاسو ځینې پیغامونه ولولو چې د افغان بیسیم د تاسوات له شمیرې له لارې مو راسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راسته ولیدي.
غلام سرور له پکتیکا څخه لیکلی دی چې په پکتیکا کې خلک له ښوونځیو او تعلیم سره مینه لري خو نه حکومت توجه کړی ده او نه هم د حکومت وسلوالو مخالفانو خلک پریښیدي چې درس ووایي. عبدالواسع هلمندوال د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د ګرمسیر اوسیدونکي په دې خوشحاله دي چې له حکومت سره د دولت وسلوال مخالفان سوله وکړي، خو عبدالواسع په عین حال کې وایي چې حکومت له حزب اسلامي سره د سولې پر موافقې دومره زیات وخت ونیو نو له طالبانو سره خو به لس کاله نور هم د سولې خبرې نتیجه ورنکړي. عبدالباري اکبر دوست او عبدالهادي همت دواړه د فراله بکوا ولسوالۍ څخه لیکي وایي د اشرف غنی نه غواړو چې د طالبانو سره هم د سولې اړیکې ټینګې کړي. ولی الله خیاط له زابل لیکلی وایي زموږ په سیمه کې افغان بیسیم شکار نه کوي. حفیظ او غلام سرور په جلا جلا پیغامونو کې لیکلی دي چې حکومت دې په زابل کې روغتیا ته توجه وکړي، په زابل کې یو سم او معیاري روغتون نشته. اوکراینی سندرغاړي جماله د ایروویژن سندرو سیالي وګټله. دوه دیرش کلنه جماله چې د کریمیا اوسیدونکي او په خټه تاتاره ده تېره شپه د ایروویژن د یو شپېتمې سیالۍ ګټونکی اعلان شوه. ورپسې مقام استرالیایي او روسي سندرغاړو وګټه. په دې سیالۍ کې چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې وشوه شپږ ویشت سندرې چې وروستي پړاو ته رسېدلې وې خپرې شوې او د اټکل له مخې په اروپا، استرالیا، نیوزیلند، چین، امریکا او نورو هیوادونو کې شاوخوا 200 میلیون تنو ولیدې. جماله د جایزې د ترلاسه کولو په مهال وویل چې هر ځای سوله او مینه غواړي.
I know that you sing song about peace and love, but actually I really want
peace and love to everyone. Thank you, Ibra.
د دې سندره چې 1944 نومیږي هغه وختونه یادوي چې د پخوانی شوروي اتحاد دیکتاتور مشر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال د منځنۍ آسیا د یو ملت د تبعید کېدو امر کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د جمال حیرانوونکي اجرا او برای وستای دا دوهم ځل دی چې اوکراین د ایروویژن د سندرو سیالي ګټي. تر دې پخوا په 2004 میلادي کال کې هم یوې اوکراینۍ سندرې لومړی مقام خپل کړی و. د جماله د بری له کبله به راتلونکی کال د ایروویژن سیالیو کوربه اوکراین وي.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بیدیم به شکا مثبت تغییرات را
بیدیم کلاسی پاکستان تا فاس پاکلا تاسو کنید دیسی دام کنید یادی مکاری
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 to 5 بجو
ل آزادی رادیو
د ژوند رنگونه
زمانم محمد کمین بنگش سے فعلاً په کابل کې یو روزگار می روان کړی دی.
خرڅوي تاسو کراچی لری
زخ پلک یو تخ لرم یو شوکه سړ کې دغونه دکان دی هو خلک نه پری دی چې پولیس کارو کې روزگارو کې ولی حکومت نه غواړي چې خلکو ته روزگار برابر کې کوشش کوي چې نور خلک هم بیکاره شي.
تاسو څه خرڅوي دغه تخ چې لری یو
ز تفلانا لباس خرڅوم بولیز او برجس او خنقاق او دغه شین خرڅوم خپل خلک ملامت نه دی حکومت هم پدی کې پر دی چې باید دوی ته بل کار زمینه برابر کې بعد داغینه دوی روزگار کې کچیر د داخلو کوزگار چې د سره د ملک نورم تاسو تری خواله رامنځته کیږي خلکو رس پور روزګاری کې د هر یو کور لري بچی لري ور لري در لري دا خو ته نشي کولای ماران خونی دی چې دوی خوري خوري دی څو کې څو یو روزگار حکومت ورته باید برابر کې دوی خو خپل پلوونه پسان پیستې بادام په بورې بورې دی ته رسیږي دوی د خور د غریب د حالت څه خبر دی.
مثلا سر رویا کې دوی چې تاسو ګوري کراچي د موادم درته چپکې سره چډول رویا کې تاسو تل کار مکوي
بس رویا ډیره بدر رویا کې راځي کله یو فارس گاڑی والا خطا کړي کله بل خوا خطا کړي کله چ پلاس ورشي بس چپکې ورته د مخه سره او بس نه راغه کس د څوک د موقع باندې ځانو باسي دغه نه مخ کور زګدل ته یو کس بس ته د لچو گاډه چپک په بل مخه ورته واړه بس ماغه دغه سرمایه به 2000-3000 سرمایه هم چانه راقص کړي ورته چپک کړل دغه 2000 روپو کې مثال مخام 300 غټیو دا ورته ټوله 2000 چپک نو 2000 خو دغه د ورځو غټه شولا ورځ بیکارم شو ورځو غټه مم د سر خط پر شولا.
تاسو مخ کې لدینه چې دلته سرک پر سر کارو کوي څه مکول کوم ځای کې وسیدلې؟
من خپل جلال آباد کې وسیدلو په جلال آباد کې زما درخه دکان و
بیا څنګه خوشی کدلته
هغه خوشی که بس راغلو مونږ له ماده مرکز دی دلته روزگار خي خود دلته چراغلو جګورو د مرکز حالات د ولایتونو ډیر خراب دي
اوس هم را بیرته مزړه نه کیږي چې لاړ شي جلال آباد کې خپل کارو
بس زال تم دا پښتو کې یو متل دی د برکلی پخن او د کوسکلی رانه خلاص شولا په منګه هغه متل شو
هغه کارم پات شو
هغه پات شو دا پورا نه کو دا راځي مشکل سره مخ شو
بس الله دې رحمیږي خدای پاک دې وکړي چې تاسو کارونه بیرته سم شي. ډیره زیاته مننه
تاسو نه ډیره مننه چې د لاسګاړو د خوارو غریب د زړه درد مو اوریدو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
جوان پاشبوکی
جوراون کی محبوب شاه محبوب
بیزو از
کوم له ستورانه
هغه مقصد در نه
ستورې مو نه سوې
دا مو
نه څه زړه مزه خصوصیت نه چې ځان ټیم یو بل زړه ټیم
نه ژوند دی او زه وروخلې
درنو ویدونکو سلامونه او خیچاري لا هم د هیواد په غنو لوريو پروتو سیمو کې هرونی په یوه ځنګړي ورځ دودیز بازار چیزنی میله بولی جوړی او د ډیرو لرو پروتو سیمو سیدونکو په کې پیر او پلور کوي موږ نن نه خبرونه د دودیزو بازارونو تاریخ ارزښت او سنی وضعیت ته ځنګړي کړی دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړی
درنو ویدونکو په افغانستان او د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې لډیر په خوري سي ځانګړي دودیز بازارونه موجود دي دا بازارونه په یو ځانګړي ورځ جوړیږي چې لډیر لری سیمو څخه ورته خلک راځي په اکثره سیمو کې دا دودیز بازارونه د میلو په نوم هم یادېږي خو د دایرې دلو یوازنې لامل په لرو پرتو سیمو کې د بازارونو نشټون دی د دې ډول دودیزو بازارونو تاریخ تر چا رسی لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکي پاړه وایي چې د دودیزو بازارونو تاریخ ان تر یونان رسی
څو سو کال وړاندې په اتنس کې یا په یونان کې نو د سې وچ یلته یو خاص زو یو مقر و چې هغه ته به اتینا یا د خایس د ربل نوې نوم ورکړ شوی او په ځای کې به خلک راغونډیدل او اکثر به سیاسي او اقتصادي او اجتماعي داسې بحثونه کول د دې ترڅنګ به بیا د سې وچ دغه ساحه د سمندر سره ډیر نږدې و نو اکثر به دغه کاروانونه د مرکزی آسیا څخه یا د نورو هیوادونو نه براتلل او دلته به دوی خپل ډیری اړولې دوی هغه توکي چې کوم بل ځان سره د نورو ملکونو څخه راوړي ودلته به نمایښت وړاندې کول او اکثر خلکو به دوی نه خریداري کوله بیا به دلته دوی بعضی توکي واخیستل راوړل به نورو هیوادونو ته امدغه میله چې کومه پاتنس کې لګیدله وخت په تیرېدو سره چې دغه تګ را تک زیات شو نو آریایانو ته هم انتقال وکاو افغانستان ته هم را انتقال شول چې په هغه مهم کمپاین د هغه میلو نو هغه وز فکر کوم ډیر کم شوی دی او دغه ملي आवाज منحصر په اقتصاد باندې دي هغه تاریخي یا کوم سیاسي ارزښت چې درلودلو هغه وس هم فکر کوم چې اوس پک شوی دی خو اقتصادي په لاره وس هم هغه شان غنی پاتې دي او دغه تاریخ چې دی تقریبا چې 200 کال په خوا مخته د یونان او د بازینورو زاینو څخه دلته را انتقال شوی دی
نموړی د ډول میلو او دودیزو بازارونو موجودیت په اړه وایي چې دا میلې نه یوازې په افغانستان کې موجود دي بلکې د سیمې په وادونو کې هم بیلګشته
دغه رقم ملي یوازې نه په افغانستان کې بلکې د افغانستان په گاونډیو هیوادونو کې هم تر سره کېږي مثلا پاکستان واخلو همدا شان د هندستان واخلو خو بیا د افغانستان او د نورو هیوادونو دغه ملو ترمنځ فرق یوازې نه ز فکر کوم دا دی چې په افغانستان کې هغه رقم سہولتونه چې څنګه په کار دی ورته دولت یا دغه د ملو سختنانو نه دی برابر کړي مثلا کوم غو تاسو د پاکستان ملو ته وګورئ هغه ورته یو ځانګړی ځای ټاکلی دی او په هغه کې یا مثلا بازار ورته وای یا جمعه بازار ورته وای یا نور او همداشن په هندستان کې هغه بیا مکمل مارکیټونه یا خپل ځنګړي زینې ورته جوړ کړی چې هغه پاخه زینې دي الته داسې کېږي چې مثلا یو ورځ د کالې یو د پارسټال یا میله لګيږي اکثر خلک راځي ال تخپل کالی خریداری کوي بل ورځ مثلا د بوټانو د پاره بل ورځ د خوراکي توکو د پاره همداشن هر ورځ د پاره یو ځنګړي هټ ټاکل شوی دی او خلک راځي او ماغه څه خریداری کوي چې کومه دمغه په هماغه ورځ باندې هغه میله د څه لپاره جوړه شوی
د نموري په خبره چې افغانستان د مشرقي ولایتونو ترڅنګ یو شمیر نور ولایتونو کې هم ورته ملي جوړیږي خو په نور ولایتونو کې تصویر کمرنګ شوی او مشرقي ولایت د دودیز بازار ساتلې دی لیکوال او چیرونکو عزیز اتل چې د دودیز ملو پر ارزښت او جوړښت چیرنه کړي د ملو د ارزښت پړه وای
له اقتصادي په لور د خورا ډیر ګټ لري هغه خلک چې دغه بازارونه لګیږي دي بازارونه تزیخ پل توکي خرڅي یالته یو خدای چې دا ډیر په مناسبه به دوی یالته پلوري په خلکو باندې او بل د ولسوالې دغه بازارونه چې دودیز بازارونه چې په کوم سیمو کې لګیږي یا دا بازارونه هلتوي زیاتره په ولسوالې کې وي او په ولسوالې کې خلک د دې چې خار ته په سمته رسیدګي نشي کولای چې دوی خار ته راشي او دغه د خپل اړتیا ورته کې پلوري نو ټول نه زیاته فائدې هم دغه چې دوی هملته په کوم سیمو کې اوسېږي دا دغه توکي هلته ورزي یعنی د کور مخته هم د کور ګټه وي د لاور ګټه دا هملته ورزي دوی اخلي د سینه د شدوی په کیلومتر واټنو وهي ورشي هلته د خپل ارتیا توکي واخلي دي ته د مختلفو سیمونه حتی د مختلفو ولایتونو خلک راځي دلته دا یو ګټه اقتصادي پلو کلري بل اړخ فرهنګي اړخ دوی ډیر ګټي لري دا دغه بازارونه ځکه ک یو ولایت نه بل ولایت یا یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته خلک زیږ بازارونه کې خپل توکي پلوري دوه هلته د یو بل فرهنګ راکړه ورکړه لدغه نه خبريږي هغه کوم سیمه چې دغه بازارونه پکې لګيږي دا غي د اقتصادي ودې لامل ګرځي دغه بازارونه
د نوموړي په خبره چې دا بازارونه کوم ځانګړي دوکانونه نه لري بلکې دا بازارونه یوازې یو دښتوي او کله چې د بازار ورځ وي په هغه ورځ هر کس خپل ځانګړي ځای کې جنبړ وي د ننګرهار اوسنکی محمد واصل وصال بیا لوی بلی زاویې د دودیزو میلو ارزښت بیانوي او وایي
د ننګرهار په یوش میلو سالیو کې اوس هم دودیزو میلو تر سره کیږي الته ځنګړي بازارونه جوړيږي په ځنګړي توګه باندې الته لاسي صنایع چې په کورونو کې یو شمیر میرمنې او یا هم ځوانان یو څه جوړي الته بیا ځنګړي بازارونه دغه لپاره جوړيږي او هغه الته بیا د خرڅلو لپاره وړاندې کیږي نو ډېر خلک الته بازار ته ورځي او دغه توکي ځنې خلک ګوري ځنې خلک پلوري او پیری نو ډېر یو عجیب خسته ماحول لري ورخه د خلکو ترمنځ مینه محبت هم په بازارونو کې سرګندېږي چې دوی بل سره څومره مینه محبت لري نو بل اړخ د صنایعو لپاره د کورنیو تولیداتو لپاره یو ډېر ښه بازار هلته رامنځته کیږي خو له بده مرغه ما چې څومره اورېدلي له خپل پلار او نیکه یا هم د مشرانو نه پخوا وختونو کې دغه دود ډېر زیات و په بېلابېلو ځایونو کې په میلې جوړېدی یعنی په میاشت کې یو ځل خو به میله کېده یا به په اونۍ کې یو ځل یوه میله کېده او د دغه میلو ګټه دا وه چې دلته به توکي په ارزانه باندې خلکو ته په لاس ورتلل او له بل اړخه به هغه سوچه توکي چې مصنوعي به نه وه تر ډېره حده پورې هغه خالصو موادو نه مثلا د سونو د پوټکیونه ځانګړی قرقل مثلا که جوړېدل هغه بازار ته وړاندې کېدل او یا هم د میرمنو لخوا نه د مریونه ځینې میلونه جوړېدل هغه بازار ته وړاندې کېدل نو ډېر داسې سوچه نګه او تر څنګ هغه زموږ د کلتور سره تړلي شیان دغه بازارونو کې تر ډېره حده پورې لاسته راتلل چې دا په خپله زموږ د کلتور او د کلتوري لحاظ باندې یو ارزښت دی په خپله او ډېر مهم هم دی
لاغه مو پوښتل چې په خپل کله په داسې میلو کې ګډون کړی هغه ویل
بالکل ما په خپل دغه میلو کې ګډون کړی دی بټیکوټ ته یو ځل ورغلی ما په بټیکوټ کې دغه میلې جوړیږي وخت نا وخته زه یو ځل ورغلی وم له ملګرو سره نږدې نه دغه میله کې لیدل وکړل او څه ناڅه مو وام خیستل او د دغه میلې شاهد وم واقعا خوندوره میله وه په بټیکوټ کې همداشان په بیسودو کې هم د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې هم ځینې میلې جوړیږي اوس کم رنگ دی کمزور دی خو خو ډیر ولله
د وسال په خبره چې دودیزو بازارونو ته هرونه د کورنۍ مشران خپل ماشومان د چکر لپاره بیایي او په میلا کې ورته بیلابیل چیزونه اخلي د لغمان ولایت اوسیدونکو اظهار خوشحال راته د خپل ولایت د دودیزو میلو کیسه کوي
مسکین آباد نومیږي دلته مونږ د جمعې ورځ میله لرو چې هر جمعه دغه میله تر سره کیږي ټوله ورځ وي یعنی یوه جمعه بله جمعه میلې نور وخت بیا نور ورځ شي مله شمه تر پنځمه پورې بیا هیڅ ډیر کم دوکانونه په یو ځای کې ته پیدا کولای سي یعنی هر وخت نه سي پیدا کولای هلته میش خلک سي کوم دي دوی دلته خپل ځینې مثلا باغونه دي دلته میوه راوړي مثلا یو شمېر خلک دي غنم راوړي دلته بدلی یا خرسي په بدل کبل ساخلی نور هر رقم سیزونه پیدا کی مثلا چې قصابی ورځ وای ک نور سو یعنی هر څه فکر وکړه لکه په خار کې څنګه د اختر میله کیږي دلته هر جمعه د غسیو میله کیږي خو جمعه نه علاوه بیانو کسو یو څه ضرورت پیدا کی میلمه راځي غره نو ډیر مشکله به وسه پیدا سي
د نوموړي په خبره چې دا ډول دودیزې میلې د څارویو د پلورلو یو ځانګړی برخه لري چې له ښارونو ورته خلک راځي
بیا هلته چې کوم میش خلک دي هغوی خپل څاروي هلته سره روباسي خرڅوي بیا د ښار نه خلک راځي دغه څاروي اخلي دلته په ډېره ښه قیمت یعنی په ارزانه بیه تقریبا اخیستل شي ډېرو خلکو هلته مثلا ښه تجارت کیږي که څوک وغواړي دلته ښې پیسې ترلاسه کولی شي مقصد داسې د ښار خلک هلته غزه نه راځي هلته مالونه اخلي او مالونه هغه کوي بیا راځي بېرته ښار ته وړي دلته بیا اسقصابۍ لپاره
خوشحال زیاتوي چې دی کله هم کلي ته لاړ شي نو حتمی یو جیل دودیز بازار ته ورځي دا ځکه چې د خپل ماشومتوب یادونه تازه کوي د هلمند اوسیدونکو شګوفه سقزی بیا وای چې په کوچنیوالي کې خپل پلار سره ډیره زیاته دودیزو بازارونو ته تللی چې ځانګړی خوند ترې اخیستی.
موږ کلی کې کله بازارونه چې جوړېدل بیا به موږ کورنۍ حالت موږ به ولودې د لپاره چې موږ ساتیری وکړو. اول ته به مو د کوچنیان لپاره ډیر ششان به و یعنی غازونه به و داسې نور مسایل به و موږ به پرغو باندې ساتیری کوله. اول ته به کالی به هم خرڅېدل او دغه ترڅنګ شایسته شایسته بوټان به هم خرڅېدل یعنی هغه شان و چې خپل هغه خلکو جوړوله. هلته بیا خرڅول بیا به مشتلو از مش کورنۍ به دغه کالو څخه مشت اخیستله او هغه بوتان څخه به مشتره اخیستله او دا هغه ترڅنګ بیا کله چې یعنی هلته د چرګانو نور شانم خرڅېدلې بیا به موږ هغه چرګان اخیستله خود کوچنوالی مینه و نه موږ هغه چرګان اخیستله او خپل بیوله به مطلبه بیا به مو ساتله او دغه هغه به مو بیا اخیستلې خرڅولې بیا داس نور
کلیم الله روان بیا وای چې په دا ډول بازارونو کې ډیره برخه اخیسته خو ځینې ستونزې هم لري.
خو اوس یو ستونزه دا پیدا سوې ده چې دلته غلاګانې پکې کیږي او همدارنګه چې کله بیروبار سي مثلا یو نفر غوږ کې چې غل ده یا غلا وسول نو هلته ډیر بیروبار ګڼه ګوڼه یې ډیره وي خو نور ښې دي.
درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسي. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
تا خوب ما تا دخپل زړه ارمان ویل سو شپتا داس خوما کوا سو شپتا داس خوما کوا زبال پلشما دشتا و منا تکشوی جودا لما تکشوی خفا نو داس مکوا داس خوما کوا مخما اڑوا سی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا